کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنځشنبه ده د دیار لسو اتنی وکال د جوزا د میشتي دیر شمه ده چې د 2019 کال د جون د میشتي شلمه کیږي په دې خبرونه کې لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د موجوده سیاسي جوړښت په تثبیتولو کې مهم رول لوبوي. امریکایي چارواکو منلې ده چې د ایران پاسداران انقلاب نن یو بی پیلوټه ډرون الوتکه راوغورځوله او نن د پنځشنبې په ورځ د مهاجرت نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو په ولسي جرګه کې د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د روان جنجال په هکله سفیر جان باس وویل
مونږ د انتخابي پارلمان په غړو غږ کوو چې دوی خپل پارلماني مسؤلیت ادا کړي د کوم لپاره چې دوی انتخاب شوي دي.
د ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرو وتل دوام لري. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي
ما حدود 2 میلیون مهاجر د ایران داریم و حدود تقریبا عین عدد
د تقریبا 2 میلیون افغان مهاجر په ایران کې لرو چې تقریبا همدوم را په پاکستان کې هم لرو.
او د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د مهاجرو د نړیوالې ورځ په مناسبت هم رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس به د دې سات خبرونه نو شابه آشنا او سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر د یونما مشر د سپتمبر د 18 نیټې د جمهوری ریاست انتخاب ویلي دي چې د سپتمبر د 18 نیټې د جمهوری ریاست انتخابات به د افغانستان د سیاسي جوړښت مشروعیت د تثبیتولو لپاره یوه مهمه او کلیدي موقع برابره کړي. تداموچی چې د چهارشنبې په ورځ نوښته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په باب وینا کوله ویل چې افغانانو بار بار د خرابو امنیتي شرایطو او ګواښونو باوجود د انتخاباتو له لارې د سیاسي مشرانو د غوره کولو د پروسې سره خپل دوامدار تعهد ثابت کړی دی او دا اوس د انتخاباتي دولتي ارګانونو کاندیدانو او د افغانانو او د نړیوالو انډیوالانو دنده ده چې د وعدې سره سم عمل وکړي او په خپل ټاکلي وخت د اعتبار وړ انتخابات سرته ورسوي. تداموچی ویل چې تداموچی د نړیوال ټولنې مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی. هغه وویل
The minds of the Afghan people and the international partners
د افغانانو او نړیوالو ذهنونه د مذاکراتو لالارې یوې روغې جوړې ته تیار دي. دا موقع باید له لاسه ورنه کړل شي. د امریکا او طالبانو خبرې د نړیوالو په ملاتړ دوام لري. افغانستان او متحدین یعنی قطر او جرمنی د بین الافغانی خبرو لپاره کار کوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل ایراز هم په دغه موقع د تداموچی مننه وکړه او یادونه وکړه چې افغانستان ډیر حساس پړاو کې دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن د پنځمې په ورځ د دغه ولایت مرکز د جلال آباد ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 40 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوګیانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9:30 بجې د جلال آباد ښار دوه ناحیې کې د یو هایلکس موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین له امله شوی دی. دغه موټر د نازیان ولسوالۍ د ولسي پاڅونوالو د مشر ملک دهقان و چې ساتونکی پکې ناست و. ښاغلي خوګیانی وویل چې په پیښه کې یو تن وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. نوموړی وایي په ټپیانو کې یو نظامي عسکر دی او نور ټول ملکي وګړي دي. په زخمیانو کې د اهل هنود د کورنیو یو کوچنی ماشومه هم شامل ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي حوزوي روغتون ته 40 ټپیان ورول شوي دي چې د دریو روغتیایي حالت یې نازک دی. نن د مهاجرو نړیواله ورځ د اجرایي ریاست په ودانۍ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن د پنځمې په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د مهاجرو د قانون یوه مسوده ترتیب شوې چې د روان لمریز کال تر پایه به ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولیږل شي.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. ایران د امریکا یو بې پیلوټه الوتکه ایشته ده. ځینې امریکایي چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې الوتکه په نړیوال فضایي حریم کې رانسکوره شوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ چې مینه سادات یې لولي.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب چې یوازې له مذهبي رهبر آیت الله خامنه‌ای نه هدایت اخلي ویلي چې د پنجشنبې په سهار یې د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه رانسکوره کړې ده. ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان په فضا کې روانه وه چې وویشتل شوه. دغه سیمه د هرمز تنګۍ ته نږدې ده. دوو امریکایي چارواکو اسوشیت پریس خبري آژانس ته ویلي چې الوتکه د هرمز په تنګۍ کې په نړیواله فضا کې ویشتل شوې ده. د واشنگټن او تهران ترمنځ شخړې په درشل کې دا لومړی ځل دی چې ایران پر امریکایي اهدافو د برید ادعا کوي. د امریکا د مرکزي قمانداني ویان امریکا غږ ته ویلي چې هیڅ امریکایي الوتکه د ایران په فضا کې نه ګرځېدله. د امریکا د بهرنیو چارو جکپوري چارواکي کانګرس ته ویلي چې متحده ایالات له ایران سره د جګړې نیت نه لري. مینا سادات، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا عبدالله نن افغانستان په جمهوری ریاست باندې د دغه کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې تور لګولې. ښاغلی عبدالله نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالان ته وویل د ارګ هدف په اړه په بشپړ ډول څه نشم ویلی چې آیا جمهور رئیس د دفتر یا هم د اداري چارو ریاست لاسوهنه کوي کنه. خو د افغانستان جمهوری ریاست د ټاکنو په بهیر او په ځانګړي ډول د کارکونکو په ګمارنه کې د ارګ لاسوهنه په کلکه رد کړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله اداوې ردی او ویلي چې په دغه کمیسیون کې ټولې ټاکنې د کمیسیون د شوو کړنلارو له مخې ترسره کیږي.
د هنګری یوې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ د انسانانو څلور قاچاقوړونکي د یو اویا کډوالو د مرګ له امله په عمري بند محکوم کړل. دا کسان د هغو کډوالو د مړو له پیدا کېدو نه وروسته نیول شوي وو چې په یوه لاره کې اوتریشته انتقالېدل او په یوه لویه لاره باندې د کثافاتو په ځای کې غورځول شوي وو. د محکمې قاضي وویل چې محکمه د انسانانو د قاچاق د اصلي تورن او د بند د مشر چې افغان تبه دی د بند موده په ابدي حبس بدلوي. سمسور لاهو او د هغه درې بلغری ملګرو د لارې په اوږدو کې د کډوالو د پرله پسې غوښتنو سربېره د لارې دروازه نه وه خلاصه کړې چې له کبله هوا بنده شوه. محکمې همدارنګه د قاچاقوړونکو د دې شبکې لس نور غړي په څلورو کلونو حبس محکوم کړل. په مړو کې 950 نارینه، 8 مېرمنې او 4 ماشومان شامل وو چې زیاتره یې د افغانستان، سوریې او عراق اتباع وو.
زبون غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خطوګه د ملکی چارو د سرته رسولو تر ټولو لوړ ویاړلې مډال د پخوانی جمهور رئیس رونالډ ریګن د وخت یو اقتصاد پوه ته ورکړ چې په هیواد کې دا مفکوره ترویج کړې وه چې د مالیاتو کمول اقتصادي وده ګړندۍ کوي او خپله بیه له همدې لارې نه پوره کوي. ټرمپ د جمهوری ریاست د آزادۍ مډال اقتصاد پوه آرتر لافر ته په سپین ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ډالۍ کړ. ښاغلی ټرمپ د خپلې وینا په ترڅ کې په هیواد کې وروستي اقتصادي پرمختګونه وستایل او ویل هغه پالیسي چې د ښاغلي لافر لخوا ترویج شوې دي د دې پرمختګونو اصلي لامل بلل کیږي.
او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا سره د خپل هیواد د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هیواد ته سفر کړی دی. شی جن پینګ نن د پنجشنبې په ورځ په شمالي کوریا ته د خپل دورځني سفر په ترڅ کې چې په تیرو 14 کلونو کې هغه هیواد ته د چین د یو مشر لومړی سفر ګڼل کیږي، د هغه هیواد د مشر کیم جونګ اون سره ګوري. د شمالي کوریا د یو پخواني ډیپلوماټ له قوله ویل شوی دی چې جمهور رئیس شی د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د جمهور رئیس ترامپ ترمن د منځګړیتوب هڅه کوي او ټاکل شوی چې ټرمپ او ون د دې میاشتې په پای کې د جاپان د اوساکا په ښار کې د جیشل هیوادونو د مشرانو په لغونډه کې سره وګوري.
افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي چې مهاجر پکې اوسیږي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې افغان مهاجر خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان او ایران نه د راستنو شوو افغان مهاجرو مجموعي شمیر څه د پاسه 40,000 ته ورسېد.
د نیوزیلند چارواکو د وسلو د خرید او فروخت د کنټرولولو په موخه خلکو نه د وسلو د بیرته اخیستلو یو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام مقصد دا دی چې د نیمه اتوماتیک وسلو نه خلک ځان خلاص کړي. د دې شپږ میاشتنی پروګرام په ترڅ کې بعد د نیوزیلند خلک وکولی شي چې خپلې ټولې هغه وسلې چې غیر قانوني اعلان شوي دي پر حکومت بیرته خرڅې کړي، چې په دې کې هغه وسلې هم شاملې دي چې سږ کال د مارچ په میاشت کې ورنه په دوو جماعتونو باندې په ډله ییزه وژنه کې تندروانو استفاده کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو مخکې مو په خبرو کې مو اوریدل چې سفیر جان باس د افغانستان په ولسی جرګه کې د دغه جرګې د رئیس پر ټاکلو پر روان جنجال باندې ژور اندیشنه ښودلې وه او وکیلان یې غوښتي چې خپل قانوني وظایف سرته ورسوي. په ولسی جرګه کې د نوي رئیس د ټاکلو پر سر جنجال نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی وو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس ټاکلو پر سر روان جنجال چې له امله تیره ورځ یو ځل بیا د وکیلانو د دوه ډلو ترمنځ د اخو ډب او سپک سپورو د ویلو سبب شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ورته غبرګون ښودلی دی. سفیر جان باس د پنجشنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې په دغه روان جنجال د خپل حکومت ژور خفګان څرګند کړ او له وکیلانو یې وغوښتل چې د خلکو د منتخبو استازو په توګه دي خپل قانوني مکلفیتونه سرته ورسوي.
مان په غړو غک کو چې دوی خپل پارلماني مسولیت ادا کړي د کوم لپاره چې دوی انتخاب شوی دي.
سفیر جان باس ویل چې پولیسي جرګه کې روان جنجال د افغان امنیتي ځواکونو په پالیت چې افغانستان لپاره قرباني ورکړي هم اغیزه کوي. هغه د پولیسي جرګې لاسو وغوښتل چې خپل منځو کې دي د کرکېچ او جنجالونو پر ځای په متحد ډول د افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړي. سفیر جان باس ویل چې افغانان هم د دغې سونځي ژر هوارول غواړي. د امریکا سفیر د پولیسي جرګې له غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې لا هم د دغه جرګې غړي د خپل رئیس د ټاکلو په سر پر یو میکانیزم باندې موافقه ته نه دي رسیدلي. د چهارشنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي د ملاتړ وکیلانو ترمنځ هغه وخت اخو ډب رامنځته شو چې کله د خاغلی رحماني ملاتړ وکیلانو په زور د جرګې د رئیس په څوکۍ د خاغلی رحماني د کینولو هڅه وکړه چې د خاغلی اصولي ملاتړ وکیلانو یې مخه ونیوه. په دغه اخو ډب کې د ولسی جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم یو شمېر وکیلانو ماتې کړي او پر میز پراته اسناد یې وشیندل. نن د پنجشنبې په ورځ ځینو سیمه ییزو رسنیو د دغه لانجې په هوارولو کې د مداخله پاړه خبر ورکړی وو. سیمه ایز رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سري محکمې څخه غوښتي چې د ولسی جرګې روان لانجې ته دي قانوني حل لار ولټي. خو د جمهور رئیس وایند هارون چخنسوري دا راپورونه رد کړي دي. په ولسی جرګه کې دا جنجال د خبرګولي په دوهمه هغه محل راپیښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 250 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 15 رای ورکړ چې دا غوړځي د نصاب لمخي د ریاست د څوکۍ ګټل لپاره یو سلسله شریو ته اړتیا و. د پلاتون روسه سرګند شو چې خاغلی رحماني ته یو داسې رای هم ورکړ شوی چې د وکی د نخي ترڅنګ د سپر یو بل تورې هم پرې لیکل شوی دی. د میر رحمان رحماني په لویان دا رای سمه خو د هغه مخالفانی ناسمه ګړي چې ورسره د ولسی جرګې د ریز د ټاکلو جنجال هم وګت شوی دی. ټاکل شوی چې وکیلان به د شنبې پورس بیا پر دغه مسلې پولیسي جرګه کې باسونه وکړي. خو یو شمېر وکیلان وایي چې دوی دا نه ګڼي چې دا سونځه به ژر هواره شي او دا ځکه چې دغه وکیلانو په وینا دواړه غاړي پر خپلو دریځونو همداسې ولاړې دي. خو د ولسی جرګې د سې شنبې د ورځې یو موقت منشي عبدالروف انعامي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تمه لري چې د شنبې په ورځ به دې سونځې ته هوارې وموندل شي. عبدالروف انعامي وویل چې د سې شنبې په ورځ دواړو خواوو په لانجمنې رای باندې په سري ډول د بیا ټاکنو سره موافقه کړې وه. خو وروسته د ښاغلي رحماني پلویان د سري ټاکنو ترسره کېدو سره مخالفت وښود او جنجال دوام وموند.
اگر فردا روز شنبه اعظمي نخښي
که چیرې د شنبه په ورځ د همدې نقطې څخه چې مونږ د جنجال سره مخ شو پیل وکړو زما په نظر حل یوه لاره پیدا کیږي.
15 ورځې کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوی پارلمان پرانیستی. خو په ولسی جرګه کې د رئیس ټاکلو د جنجال له امله تر اوسه د ولسی جرګې په ولسمه دوره کې پر هیڅ یوې موضوع باندې بحث نه دی شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدما چې یاماتو وایي چې د افغانانو او د نړیوالو لو زهنونو د مذاکراتو د لارې یوې موافقې ته تیار دي چې دا موقع باید د لاسه ورنه کړی سي چې په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي چې تر اوسه طالبانو سولې ته خپله ژمنتیا نه ده ښودلې. د خبر نور تفصیل د خپل همکار وحید فیض څخه واوري.
په افغانستان کې د یوناما مشر تدامي چې یماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په اړه پی وی وینا کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. خاغلی تدامی چې وایي چې په افغانستان کې د سیاسي وضعیت تضمین باید وشي او د دې ډاډ ترلاسه کړی شي چې د سولې روان مذاکرات ښه نتیجه ولري.
The minds of the Afghan people and the international partners.
د افغانانو او نړیوالو ذهنونو د مذاکراتو لپاره یو روغ جوړ ته تیار دي. دا موقع باید لاسه ور نه کړل شي. د امریکا او طالبانو خبرې د نړیوالو په ملاتړ دوام لري. افغانستان او متحدین یعنی قطر او جرمنی د بین الافغانی خبرو لپاره کار کوي.
خغله تدامی چې وایي چې روان مذاکرات کې د شه داس خلک سره یو ځای کړی چې د ټولنې د پراخو وګړو اساس ذوب کړی. دا افغانستان پر سولې کار کول د ملګرو ملتونو په کارونو کې تر نورو لمړیتوب لري.
Only an inclusive peace process.
یوازې هغه ټول شموله سوله بچي د شخړې ټولې خواوې کې برخه ولري ټولو ته د منلو وړوي. پاګه کې به د خوځو ځوانانو سیاسي او مذهبي مشرانو په شمول قربانيان هم برخه ولري. دغه ډول سوله به دوامدار سوله وي.
Sustainable peace.
یونما وای چې د یو سلو اویا کورنیو او بهرنیو اساس سره یو ځای دوی د ټاکنو او شکایتونو خپلواک کمیسیون سره د جمهوریت ریاست ټاکونکو ته پر تیاریو کار کوي.
The political stakes are high.
سیاسي مسائل په لوړه کچه دي او سیالي هم جدي ده. د جمهور ریاست د ټاکنو د نوماندانو په ګډون د حکومت او امنیتي چارواکو مسؤلیت ده چې د رڼو ټاکنو په تر سره کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې د افغانستان حکومت په دې باور لري چې د سولې په برخه کې به ټول افغانان برخه ولري. مېرمن راز وایي چې طالبان تر اوسه سولې ته خپل ژمنتیا نه ده خوډلې.
We desire to end the decades long conflict.
په ډېر احتیاط به د ټولو ستونزو سره سره پر دوه مهمو او حساسو مسلو یعنی ټاکنې او سولې باندې کار کوو.
مېرمن عادل راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډ ته وویل هغه وخت سولې ټینګې دي چې د ټولو افغانانو ملاتړ لزان سره ولري.
As we are engaged.
هیله من یو چې د هر اړخیزې او ټول شمولې روغې او توافق لارې د څو لسیزو ناورین په داسې توګه پای ته ورسوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په ټولنه کې د جمهوری ریاست ټاکنې د دیموکراسي د ټینګښت او دوام خې حکومتوالی او د قانون ټینګښت لامل شي.
ملګری ملتونه وایي دوی له ټولو متحدینو سره په ګډه ولاړی تر څو وکولای شي خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته چې سوله ییز باثباته او نیکمرغه افغانستان دی ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ مشهمنۍ پښتو خبرونه اوري. د مهاجرت نړیواله اداره وایي لا هم په ایران کې نږدې 2 میلیون افغانان به اسناد اوسېږي. په داسې وخت کې چې په نظر 950,000 نور د اوسېدو دایمي اسناد او 650,000 افغانان په ویزه اوسېږي. نور تفصیل د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
په تازه اقدام کې افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتي له هغو هیوادونو او ټولنو څخه ملاتړ وکړي چې پکې مهاجر اوسېږي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې افغان مهاجر خپل هیواد ته ستانه کړي، خو له دغو هیوادونو څخه یو شمېر افغانان په خپله خوښه راځي او یا هم ایستل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیاله ډاکټر عالمه وایي
ما حدود 2 میلیون مهاجر در ایران داریم و حدود تقریبا عین عدد در پاکستان داریم.
2 میلیون افغان مهاجر په ایران که لرو چه تقریبا همدوم را په پاکستان کم لرو. خو اوس ډیر افغان مهاجر په ایران در امریکا در اقتصادی بندیزونو لعمل په خپل خواخه افغانستان ترازی. پا 2013 کال که تقریبا 800,000 افغان مهاجر په جبری او په خپل خواخه افغانستان ترغلل او د پاکستان 18,000 کډوال راغلل. د افغانستان حکومت دغه کډوالو ته د ژوند اسانتیا او برابرولو لپاره لازم تدابیر تر لاس لاندې لري چې پکې د کارمندنې، تعلیم، د ځمکې د توزیع موارد شامل دي.
د ایران څخه د افغان کډوالو په خپل خواخه هیواد ته راستنېدو علت د امریکا اقتصادي بندیزونه پر ایران باندې دي. په 2013 کال کې له ایران څخه د بی اسناد مهاجر ایستل 80% زیات شوی و چې ټول ولکاو 80,000 کسان وو. خو په 2019 کال په شپږو میاشتو کې 45,000 کسان یا په خواخه او یا هم په زور ایستل شوي دي. په 2013 کال کې له پاکستان څخه د بی اسناد مهاجر ایستل د 2019 کال په پرتله 80% کم شوی چې ټول 2,000 کسان وو. په 2019 کال کې بیا له پاکستان څخه 10,000 بی اسناد مهاجر یا په خپل خواخه راغلي او یا هم ستل شوی دي. له دې ټولو سره سره له ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرو وتل دوام لري. د 2019 په لومړی او شپږم میاشت کې له ایران څخه په خپل خوخه د راستانه شوی مهاجر شمیر 15,500 او له ایران څخه د شړل شوی مهاجر شمیر 1,300 کسانو ته رسیږي، چې مجموعي شمیر له ایران څخه د راستانه شوی مهاجر شمیر 1,590,988 کسانو ته رسیږي. له پاکستان څخه په خپل خوخه د راستانه شوی مهاجر شمیر 2,300 کسانو ته رسیږي. هم د شان له پاکستان څخه د شړل شوی مهاجر شمیر 2,215 کسانو ته رسیږي، چې مجموعي شمیر له پاکستان څخه راستنه شوی مهاجر 9,988 کسانو ته رسیږي. له پاکستان او ایران څخه راستنه شوی مهاجر په ټوله کې 15,809 کسانو ته رسیږي. د شمیرو له مخې ایران هر کال 15,500 کسانو ته د کار ویزې ورکوي. بل خو بیا پاکستان بیا هم پریکړه کړې چې د 2020 کال د جون تر میاشتې پورې د افغان مهاجرو اوسېدل وغځوي. ګلیرنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې ایرانی پوځیانو د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې ده. ځینې امریکایي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي چې الوتکه په نړیوال فضایي حریم کې رانسکور شوې ده. د خبر جزئیات له احمد شکیب دوست څخه واوري.
سپای پاسداران انقلاب کی وازی د ایران له مذهبي رهبر آیت الله خامنه ای نه هدایت اخلي ویلی چې د پنځم په سهار د امریکای و بی پیلوټ الوتکه رانسکور کړي ده. ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان ولایت په فضا کې روانه وه چې وویشتل شوه. دغه سیمه د هرمز تنګی ته نږدې ده. بنای
جنگ موږ له هیڅ هیواد سره د جنگ کولو نیت نه لرو، خو کاملا جګړې ته چمتو یو.
دوو امریکایي چارواکو اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې الوتکه د هرمز په تنګی کې په نړیواله فضا کې وویشتل شوې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړې په درشل کې دا لومړی ځل دی چې ایران پر امریکایي اهدافو د برید ادعا کوي. یو امریکایي چارواکی د الوتکې نوعیت MQ-4C خودله او ویلي چې الوتکه د هرمز د تنګي د پاسه روانه وه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند امریکا غک ته ویلي چې هیڅ امریکایي الوتکه نن د ایران په فضا کې نه ګرځېدله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو کانګرس ته ویلي چې متحده ایالات له ایران سره د جګړې نیت نه لري. د کانګرس دیموکرات وکیلان اندېښنه لري چې له ایران سره مخ په زیاتېدونکو شخړه به د ترامپ ادارې ته دا پلمه برابر کړي چې پوځي کړکیچ رامنځته کړي.
څرګند دی وی چې کانګرس له ایران سره د جګړې اجازه نه ده ورکړي، بغیر له دې چې ایران مجبور کړای شي چې د مذاکرو میز ته بیا راشي. د ادارې تګلاره د غلطو محاسبو چانس زیاتوي چې وروسته به متحد ایالاتونه او ایران پوځي شخړې ته نور هم نږدې کړي.
هغه څه چې اداره یې په اغېزمنه توګه کوي دقیقا پر هغوی حد اکثر فشار زیاتولو ته دوام ورکوي. هغه څه چې موږ یې کوو ډېر مهم دي. مهمه ده چې ایرانیان پوه شي چې موږ د کشتیو د ګرځېدو له ازادۍ او د هرمز له تنګي نه دفاع کوو.
د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر ټرمپ باید د جګړې د اعلان لپاره د کانګرس قانوني واکونو ته درناوی ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 2.6 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې او سیمه کې د افراطیت د مخنیوي او د شخړو د حل لپاره باید د تاوتریخوالي ریښه او اساس پیدا کړي. د هرات ملي امنیتي مکتب په دوهم سمپوزیم کې د افغانستان او سیمه کارپوهان راټول شوي وو او د افغانستان او سیمه د امنیو د عواملو په اړه نظرونه شریک کړل. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمینی ازي له کابله راپور راغلی.
د هرات ملي امنیتي مکتب دوهم سمپوزیم د پنځشنبه په ورځ د ګډ شمیر کورنۍ او سیمه ایزو کارپوهانو په ګډون په کابل کې جوړ شو. د افغانستان او سیمه کارپوهان راټول شوي وو او د افغانستان او سیمه د امنیو په اړه خپل نظرونه شریک کړل. دوی په افغانستان او سیمه کې د شخړو د حل لپاره د تاوتریخوالي د سرمنشي پر پیدا کولو ټینګار وکړ. د فرانسې د سیاسي مطالعاتو انسټیټیوټ استاد شهربانو تاجبخش په دغه سمپوزیم کې ګډون کړی و او ویل چې د افغانستان او سیمې د شخړو حل له نظامي لارې څخه ممکن نه دی او باید دواړه لوري د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي.
یعنی من فکر میکنم که در اصل با یک کلمه که امروز با عشق میتونیم
دا وایي زه فکر کوم کولی شو د مینې له لارې د افراطیت مخه ونیسو. د پوځ او جګړې په وسیله هیڅکله نشو کولی په سیمه کې د افراطیت مخه ونیسو.
افراطګري ټول منطقه نمیشه گرفت.
بلخوا یو شمېر نور کارپوهان باور لري چې په اوسني وخت کې د دولت له پاملرنې پرته هیڅ یو امنیتي مکتب مؤثریت نشي لرلی او که چیرته دولت پاملرنه ونه کړي دغه ډول بحثونه به بې ګټې او بې پایلې وي. د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر داود مرادیان وویل
هر مکتب امنیتی در دنیای
اوسنی نړۍ کې هر امنیتی مکتب د دولت له پاملرنې پرته او مخصوصا د ځواکمن دولت له پاملرنې پرته د پیل امکان نه لري. د هرات امنیتی مکتب یا بل هر فکری مکتب که او غواړي باید د دولت په ځواک کې پیل کړي،
قدرت دولت شروع کند.
د دغه کارپوهانو پر وینا که چیرې په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي لاملونه پیدا نه شي او په ټوله کې د افراطیت مخه ونه نیول شي دا به د ټولې نړۍ لپاره په یو لوی ګواښ بدل شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د لوګر د برک برک اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د شریعت ژغ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو فعاله کړې ده. دا رپورټ به تاسې زموږ په بل خبرونه کې واوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په سهار د دغه ولایت مرکز جلال آباد کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل کسان نور زخمیان شوي دي. د والي ویان عطا الله خوګانی امریکا غږ ته وویل چې چاودنه سهار 9:30 بجې د جلال آباد د ښار په دویمه ناحیه کې د یو هایلکس موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین له امله شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي استازي تداموچی یاماموتو ویلي چې په سپتمبر کې د جمهوري ریاست انتخابات به د افغانستان د سیاسي جوړښت د مشروعیت د تثبیتولو په باب یو مهم او کلیدي رول ولوبوي. تداموچی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وینا کوله زیاته کړه چې افغانانو بار بار د خرابو امنیتي شرایطو او ګواښونو باوجود د انتخاباتو له لارې د خپلو سیاسي مشرانو غوره کولو پروسه تایید کړې ده او دا اوس د انتخاباتي ارګانونو کاندیدانو او د افغانانو د نړیوالو انډیوالانو وظیفه ده چې د وعدې سره سم عمل وکړي او په ټاکلي وخت د اعتبار وړ انتخابات سرته ورسیږي. نن د مهاجرت نړیواله ورځ د اجرایه ریاست په ودانه کې ولمانځل شوه. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی په خپله وینا کې وویل چې د مهاجرینو د قانوني و مساویدات ترتیب شوی چې د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به ولسي جرګې ته د تصویب په خاطر باندې واستول شي. د هنګري یوې جنایي محکمې نن د پنجشنبې په ورځ د انسانانو څلور قاچاق وړونکي د یو اویا کډوالو د مر له امله په عمري بند محکوم کړي دي. دا کسان د هغو کډوالو د مړو له پیدا کېدو نه وروسته ونیول شو چې په یوه لاره کې اوتریشته انتقالېدل او پر یوه لاره باندې د کثافاتو په ځای کې غورځول شوي وو. په مړو کې 950 نارینه، 8 مېرمنې او 4 ماشومان شامل وو چې زیاتره یې د افغانستان، سوریې او عراق اتباع وو. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا سره د خپل هیواد د اړیکو د تقویه کولو په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی. شی جن پینګ نن د پنجشنبې په ورځ شمالي کوریا ته د خپل دورځین سفر په ترڅ کې چې د تیرو څوارلس کلونو په موده کې هغه هیواد ته د چین د یو مشر لومړی سفر ګڼل کیږي، دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون سره ګوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ښه توګه د ملکي چارو د سرته رسولو تر ټولو لوړ مډال د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن د وخت یو اقتصاد پوخته ورکړی دی چې په هیواد کې د مالی د کمولو مفکوره رایج کړې وه. او د نیوزیلند چارواکو د وسلو د خرید او فروغ د کنټرول په خاطر له خلکو نه د وسلو د بیرته اخیستلو یو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام هدف دا دی چې د نیمه اتوماتیک وسلو نه خلک ځان خلاص کړي. د دې شپږ میاشتنې پروګرام له مخې ټولې هغه وسلې چې غیر قانوني لاند شوي دي خلک کولی شي په حکومت باندې د پیسو په بدل کې وپلوري.
د د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.